السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په لانډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتووالی او لیوالتیا لري. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قول لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت هم لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او ترخوایې پروژې بیرته پیل کړي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي یې نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب بیاندویانو رسنوی ته استول شوی خبر پانه کې ویلي چې دا کسان یې ورمش په د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغه سیمه کې نیولي دي. اعلامیه د نیول شوو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښیي او زیاتوي چې 3 تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده او وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولي دي، خو داعش دلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن کابل ته سفر کوي او د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت له چارواکو سره ګوري. د قانون او پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو له جزئیاتو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک کړي. ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د پلاوی سفر به دوه ورځنی وي، خو د ماليزیا د پلاوی د سفر په اړه لا ډیر جزئیات نه دي خپاره شوي. په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځای مسولین وایي د فتح خان په نوم معشوم د تختون کوله منګولو ژغوره لیدې. د امنی قمندانۍ ویان اغا ولی قریشی وایي دا معشوم څو ورځې مخکې تختول شوی و چې پرون خوشې شو او څلور کسان هم د تختونې په تور ونیول شو. د اوکراین هوایی شرکت یو انتونوف ډوله باروړونکې الوتکه د یونان کاولا ښار ته نږدې رالوېدلې ده. د یونان دولتي رسنۍ ERT نن ویلي چې د الوتکې اته واړه عمله وژل شوې ده. یو ځایي چارواکي فلیپوس اناستاز ویلي الوتکې خطرناک توکي په احتمالي ډول مهمات لېږدول. بلورته اوکراینی چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو د دویم پړاو بریدونو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داس مهال وکړه چې مسکو هم ویلي د دوی لخوا به عملیات شدید شي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر وایي افغانستان کې هر ورځ د بشري سرغړونو پیښې کیږي.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو راپورونه خبريږي.
آیا رښتیا هم همداسې ده؟
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقوقونه وړاندې شوي.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار داوود خان د کودتا نه څلوېښت کاله پوره شول.
افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې په درې ګونو قوا مستقل شوې، البته پر اساس کې رئیس جمهور وو. نو په دا سیاسي قدرت انتقال شاغه ته ملت
کونړ کې سیلاب ځپلي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو پسلون هم تباه شو، ځنګلون هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس و ګریوان دي.
او اوکراینی چارواکی وایي روسیا پر اوکراین د پوځي عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنیدو سره بشري وضعیت د تیر نظام پرتله ډیر بتر شوی دی. ریچارډ بنټ ادعا کړې چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې د طالبانو له لوري له داسې چلند سره مخامخې دي چې په دې پیړۍ کې او ښایي په تیره پیړۍ کې ساری نه وي لیدل شوی. طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه راپورونه مخکې رد کړي، خو تازه یې د ملګرو ملتونو د دغو اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د اروپای ټولنې د پارلمان لخوا د بشري حقوقو د نړیوال حالت په اړه د لوړې کچې په کانفرنس کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی بنیت وویل له شک پرته د اسلامي جمهوریت له ړنګېدو وروسته د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی چې په خبره یې دا د تمې خلاف نه و.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو، بې درکه کولو، خپل سری توقفونو، شکنجه او ډله ییزو مجازاتو په اړه راپورونه خپریږي.
نوموړي د دې خبرو په دوام د افغان ښځو د وضعیت په اړه هم وویل چې د اګست له میاشتې راهیسې د طالبانو د چلند په اړه چې څه ګورو په دې پیړۍ کې او ښایي د تېرې پیړۍ په اوږدو کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو تر ټولو سخت شاتګ دی. د ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. هڅه مو وکړه د ښاغلي بنیت د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر ولرو، خو له انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیال بلال کریمي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو دوی په افغانستان کې د بد بشري وضعیت په اړه خبرې ردوي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ټولو وګړو د حقونو ساتلو ته ژمن دي. د ښاغلي بنیت د اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي، ښځې د کار کولو اجازه نه لري او حجاب هم پرې جبري سوی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه وننګول چې آیا له یوې داسې ډلې سره ښکېل پاتې کېدای سي او له هغو حساب اخیستای سي چې غړي یې ښایي د زرګونو کسانو د وزنو عاملین وي. نوموړي د بېلګې په توګه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یادونه وکړه.
موبایل په یاد ولرو چې په افغانستان کې د واک خاوندان د افغانستان اصلي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. یو شمېر مشران تر بندیزونو لاندې دي. د بیلګې په توګه د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر چې ممکن د زرګونو ملکي وژنو مسؤل وي او د امریکا حکومت د هغه پر سر لس میلیونه ډالر جایزه یې خیده. د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه څنګه باید دا ډله ښکېل کړي؟ هر ډول عمل ته د افغانانو پام دی.
د یادونې وړ ده چې سراج الدین حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېره موده د رسنیو پر مخ نه څرګندېده. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه به کورنیو او بهرنیو پوځیانو د حقانی شبکې د طالبانو تر ټولو خطرناکه څانګه بلله چې د دوی په خبره پیچلې انتحاري او وسلوالې حملې به یې پلانولې. په ورته وخت کې تېره اونۍ د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د آلمان د شپیګل اونیزې سره په خبرو کې وویل چې حقانی شبکه اصلا موجوده نه وه او تر خپل فزیکی موجودیت ډیره پر رسنیو کې ماتره وه. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې د پاره هم ازادي راډیو ته څونه ویل.
و امر دل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په دغه هیواد کې د طالبانو له واکمنېدو راورسته بشري وضعیت خراب شوی دی او د پټکو هر ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې ثبتېږي. ریچارډ بنیت ویلی چې دغه وضعیت ډیره قربانی میرمنې ورکوي. آیا وضعیت رښتیا هم همداسې دی؟ په همدې اړه مې د ښځو له فعالې او د ښوونکو د ټولنې له مرستیالې نوید کاکړ نه د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل.
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقونه خو لاندې شوي. د غله مثال نه یو مرکاتب دي چې فعلاً له اووم صنفه تر دولسم صنفه نجونې مکتب ته نه شي تلی.
له ښوونځیو نه علاوه د ټولنې نورې کومې برخې دي چې ستاسو په نظر هلته پکې بشري حقونه نقص کیږي، خصوصا د ښځو؟ ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ښځو یادونه کړې ده.
دقیقا دا خبر دا ده چې مکتب ته نجونې لاړ نه شي، خو دا هم ښځې دي، معلمین هم کمې شوي دي. متاسفانه تقریبا اوسه معلمین تنقیس ولې نو خدا خو میرمنې دي په کور کې ناستې، اکثریت میرمنې دي چې د کور ټول مسؤلیت ور د غاړې ده. نارینه نه لري یا کونډې دي یا زوی نه لري، نو د کور ټول مسؤلیت لري. کرایي کور کې ژوند کوي نو دوی اوس تنقیس شوي دي. دغه خپل یو نقد ده د حقوق بشر او همچنان وظیفو په حساب. اکثریت میرمنې چې په اکثریت وزارتخانو کې کارونه کول فعلا په کور کې ناستې دي. نو دغه خپل نقد حقوق بشر ده. موږ امیدوار یو چې زمينه د کار دو تفره امسي دو تکار دوستي او حقوق بشر چې شي چې ویلې دي هغه دقیق ده. د دوه راپورونه کوم راپور چې دو نشر کړی و هغه موږ ته ایدو ځکه چې همدغه واقعیت لري. او موږ د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې باید میرمنو ته زمینه مساعد کړي، د کار زمینه مساعد کړي، د تعلیم زمینه مساعد کړي، نو د ورونو تر څنګ باید دوش کار وکړي. سمه ده دوی چې ایجاب وایو، موږ پخوا هم ایجاب کوو اوس هم ایجاب کوو، حجاب سره موږ کوم مشکل نه لرو. موږ مسلمان یو، مسلمانی جامعه هغه وخت ما غوسته و سمه غوندې.
دغه اوس خون کې چې تاسو وایي تنقیس شوی دی، تاسو د خونکو یو اتحادیه هم لري د خزینه خونکو، دغه په کابل کې تنقیس شوی او که پر ټولو ولایتونو کې کشمیر هم دومره دی، لامل څه دی؟ بودیجه کمه و او کنه طالبانو نه غوښتل چې دوی نور دندو ته ادامه ورکړي؟
په ټولو افغانستان کې دا تنقیس شوی دی. نو کله چې زه وزارت د کار او مور اجتماعي ته مراجعه وکړه، متاسفانه چې وزیر صاحب جرګه کې مصروف او تاسو زنین پرې توانه شوی چې د وزیر صاحب وګورم او دلیل پوښتنه وکړو چې دلیل څه شی ده. وزارت د مالی یو اعلامیه چې خبره کړې و، هغه ویلي و چې موږ بودیجه نه لرو او نسو کولای دوی ته معاشونه ورکړو. بیا کله چې دوی ته موږ یو پیشنهاد وکړو وزارت د مالی ته چې میرمنې چې بیکاره دي، دوی اکثریت ته سرپرست نه لري، بیا وویل چې د شهاده او معلولینو له طریقه شاید دوی ته یو ناچیز شاید ورکړل شي. دا نو یو هوایی خبره ده، نو داسې سلفیساده نه ده.
بله، او میرمن کاکړ وروستۍ پوښتنه کومه د مرکې وخت لږ زره کم دی، تاسو د وضعیت څومره اندېښمن کړی؟ تاسو هم د ښوونکي دنده لرئ، هم د یوې ښځینه فعالې په توګه فعالیت کوئ، دا وضعیت چې تاسو ګورئ راتلونکي ته هیلې لرئ او که نه فکر کوئ وضعیت به همداسې دوام ولري او دا رنځ به هم میرمنې ګالي؟
متاسفانه فعلا خو موږ قرباني شوي یو د دې پروسې. امیدوار یو چې په آینده کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او ښځو ته باید احترام وکړي، ځکه ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو میرمن ده، یو لور ده.
د ښځو فعاله او د ښځینه ښوونکو د ټولنې مسؤله نویدا کاکړ و چې له ازادۍ راډیو سره هلته په بشري وضعیت غږېده.
ازادي راډیو پلانډو څپو،
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای
سي. اوریدونکو را سره پات شي، وړاندې درته په خبرونه کې یو پزړ پوری مرکه هم لرو. لنن نه څلويخ کال وړاندې سردار محمد داود خان چې د افغانستان لمړنۍ ولسمشر وو، په همدې ورځ پر شاهي نظام کودتا وکړه چې ورسره شاهي نظام هم ډنګ شو. د همغه کودتا لی و سرلاري سره غږیدلیو دا مرکه وروسته راځي. خوست برا شو دی ته چې د کونړ چپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ امرسته نه ده کړې. د نورستان په واما او د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لاس ورځي مخکې سیلابونو اته تنو وژل او ګڼ مالی زیانونه خلکو ته واړول. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په زمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سرکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی سربندونه، ترړلې زمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړګل، د مجید کوټ کڅ، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخت نقصانات ور پکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو، او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړي چې بیا رغولې د ولس لوسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوه اونیو کې کوم سیلابونه راغل دي، خلکو ته کوم زیانونه اړول دي، دا د دیو دو وساو د توان نه بهر دي. زراعتیزم کې خپل مکمل تخریب کړي دي، کم فصل چې دی هغه هم خراب کړي دي، دا هو کم دیوالونه چې ترړي هغه هم ختم کړي دي. خلکو تم زیان اوخته دي، یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې د سیلاب له امله وفات شوی دی، یو دوه کسان زخمیان دي، یو په تله کې او بل هم په دیګل کې.
د چپې درې اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجل مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس یې زیانمنو شوو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده.
دغه د مرستندوی ادارو ټولو سره موږ د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده، او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید څه وکړی شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان و عامه ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
اوریدونکو اوس هم یو سیمایزه موضوع را اخلو. اوکرایني چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې د خپل پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره نن داسې مهال وکړه چې مسکو ویلي ځواکونه به یې په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل چې د فبروري میاشتې په 23مه وشو، دا د شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو دا یرغل لا هم دوام لري. روسي ځواکونه ادعا کوي چې د اوکراین په ختیځ کې یې ډېرې سیمې لاندې کړي، خو اوکراینی چارواکي بیا موافق نه دي او وایي چې دوی روسیا نه د پریښې چې خپلو هیلې ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه په پام کې لري چې په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کړي. په وروستیو ورځو کې د روسیې د میزایلو او نورو توغندیو حملې د اوکراین په ګڼو ښارونو کې سختې سوي چې د کیف پوینا په لسګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو ویان وادیم سکیبیتسکي ویلي دا د روسیې لخوا له هوا او سمندر یوازې د میزایلو حملې نه دي، بلکې د ده په وینا د جګړې له ټولې لومړۍ کرښې د توپونو اندښتونه هم دي. د ده په وینا د جګړې په ټوله لومړۍ کرښه کې د دوی د دشمن فعال حضور تر سترګو کیږي او یقینا چې د روسیې لخوا د عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی روان دی. د اوکراین پوځ ویلي داسې ښکاري چې روسیا د سلوویانسک پر لوري د پوځي عملیاتو په هدف د خپلو قطاعاتو په بیا راغونډولو بوخته ده. دا په سیمبولیک لحاظ هغه مهم شار دی چې د اوکراین په ختیځ دونیتسکي لا هم د اوکراین په کنټرول کې دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت نن یکشنبه ویلي چې روسیا په هغو سیمو کې د خپلو دفاعي سنګرونو په تحکیماتو بوخته ده چې د اوکراین په جنوب کې اشغال کړي دي. اوکراین وایي په وروستیو دریو ورځو کې پر ښاري سیمو د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي دي. په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر جګړه چې د فبروري میاشتې پر 23مه پیل سوې په وروستیو کې شدیده سوې ده. روسیا چې په اوکراین کې خپل جګړې ته د ځنګړو پوځي عملیاتو نوم ورکوي وایي په دې جګړه کې له داسې وسلو کار اخلي چې اهداف په دقیق ډول ولي او هدف یې د اوکراین د پوځي وړتیا کمزوري کول دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د اوکراین په جګړه کې تر 5000 زیات ملکیان وژل سوي او تر 6500 زیات نور ټپیان سوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه په وار وار رد کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو نن موږ په فیسبوک کې تاسو ته یو پوښتنه پریښې و چې یو پاکستانی پلاوی کابل ته راځي، له طالب چارواکو سره د قانونو او په تیره بیا د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبرې کوي. ځینو اوریدونکو راته نظرونه پریښې، د ځینو نظرونه در سره شریکوم. صالح رحمان شینواری لیکلی وایي خبره دا ده چې د پاکستان صدراعظم ویلي چې د افغانستان سکارو ورته ډیر ارزانه تمامیږي، نو ځکه دغه پلاوی راغلی چې سکارو واخلي. خلا باران نکلی وای خبر ورسره ولی کوي، له خبرو پراته هم ورته د ډبرو سکارو په وړیا ډول ملاویږي. طیب نوری بیا لیکلی وای خاموشي می مجبوری ده. بل اوریدونکي شریف جان شاکر لیکلی وای خپل حق دی، دا دومره غټه پروژه چې دوی پکې بریالي شول، اوس خو حق لري چې خپل د خوخي او ضرورت شین له افغانستانه یو سی. محمد حیدر زازی لیکلی وای هیڅ کله بعد چې زغال پاکستان ته ونری گل شي، ځکه چې افغانستان د نورو منرالونو درا ایستلو او استهلال لپاره خپل اسکرو ته اړتیا لري. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبر ناوړو.
په بامیانو هرات ولایتونو کې د بیډمنټن غوراوی سیالي پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه سره لدی چې د دغو سیالیو د پیل او د چولو ډلې په کې ګډون غولري سنډې لیکلي. خو په وایناي د دې سیالیو په تر سره کولو سره به ملي لوبډلې ته غوره استعدادونه لار عمومي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په کابل کې ډېر لوبغاړي د بیډمنټن په تمریناتو بوختو چې د دغه برخې فدراسیون د هڅو په پایله کې وړ استعدادونه ته د کابل په غوراوی لوب کې د ګډون بلنه ورکړل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست د معلوماتو پر بنسټ له یادو دریو ولایتونو وروسته به د غلړې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د افغانستان د 19 کلونو د کم عمر فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د تلولۍ لپاره په چمتووالي بوخته ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي ټاکل شوی چې د هیواد د 19 کلونو ملي لوبډله د 2022 کال اګست میاشتې له دریمې څخه تر 14 نیټې پورې د مرکزی آسیا تلولۍ سیالیو کې د ګډون په مخه تاجکستان ته سفر وکړي. دغه فدراسیون که څه هم سفر کرنیټ نه د پډاګه کړي، خو افغانستان په دغه سیالیو کې ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان سره لوبي وکړي. د معلوماتو لمخې دغه سیالي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه مرکزی لوبغالي کې تر سره شي. او د بنگلاديش پیوړی توپ وهونکو تمیم اقبال له شلوریزو نړیوالو لوبو استعفا وکړه. د کرکټ نړیوال شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې اقبال له هغې وروسته استعفا وکړه چې له هندستان د 500 لوبلړۍ 3-0 وګټله. دی وړاندې تمیم اقبال هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې له هندستانه تر بریا وروسته له شلوریزو نړیوالو لوبو استعفا کړي. اقبال په 2008 کال کې د بنگلاديش ملي لوبډلې ته راغی او په دومره موده کې یوازې په شلوریزو فارمټ کې په 4 لوبو کې 1201 منډې جوړې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو اوس هم راځو یو ځانګړي مطلب او ځانګړي مرکې ته. نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 9 کاله پوره شول. 9 کاله مخکې په همدې ورځ د وی پوزي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوری نظام واکته ورسید. ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانېد په افغانستان کې نورو تحولاتو او جریانونو ته لار پرانیزي، خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي. همکار مې سلطان محمد سرور د افغانستان د لومړني جمهوری نظام له یو مؤسس پاچاګل وفادار سره ټلیفوني مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راو.
د 1252 کال د چنګاغ د شپږویشتمې په شپه ستاسو وظیفه څه وه؟ مهرباني وکړئ.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاتو ته رسوه چې کومه په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو. نزه د دتر څنګه ولاړوم؟
چیرته؟ د کابل په کوم ځای کې؟
د د محل د کماندې خپل کور یو، خپل کور کې د محل د کماندې یو. دغه د کمانډور کوله کته ته
مخکې مرحوم داود خان د پوځي کودتا په حقله تاسو ته څه ویلي وو؟ څه د سره شریک کړي وو کنه؟ 12 مخکې یا 24 مخکې تاسو ته معلومات درکړل؟
زه په خپل دغه کودتا چې کده د داود خان سره په دې خاطر په مخ کې خبر شو مې چې زه لا ډیر کوښښای وم د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز به د دې احترام د پر د کور ته ورتل. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال هډیره موده ده. نو دا پختنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهی رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاشا چولای وای؟ شاهی رژیم لزګونه کال پر ځای وو، سید نیمګړتیاوی به درلودي، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا سده شاغه ده، دا البته او په افغانستان په ټولنه کې داوود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو، دا کوم وظایف په شاهی نظام کې اجرا کړی وو، بیا په کور نه وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسی قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه وو چې شاهی نظام په جمهوري بدل شي. او مشري داوود خان په دې موږ قبول کړی چې دا امتحان ورکړی و چې دا ملي شخصیت وو په افغانستان کې.
مشره تاسو منصبدار واست او پادشاه ته ژمن واست، عهد او لوزمو سره کړی وو، نو دا لوزمو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص سره کې، یو لوز دی چې د خپل ټولنې سره کې، یو داسې لوز دی چې شخصي دی، بل داسې دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داوود خان او ظاهر شاه چې یو وخت کې پادشاه وو، دا د ترو زمانه وو، دا یو خایم وایي په دې په شخصي لحاظ باندې ماته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لحاظ، اما په ملي لحاظ د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي ماته دغه مهمه نو ځکه دغه ګام واخص چې د داوود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوری نظام په هغه کې زو قطر کې زمور سو درم چې پراتلو کې
دغه د تاسو نظامی اقدام سیو، آیا له خارجه الهام یا مرسته اخیستی وکنه؟ هلته په مصر کې مثلا د جمال ناصر حکومت راغلی او هغه هم تقریبا عین کودتا کړی و، هغه ځوانو منصبدارانو را اوچت سوی وو، قذافی هم عین لار نیولې و، آیا تاسو له خارج نه الهام اخیستی وو یا دغه د جمهوریت راوستل یو خواهش او پسیمه کرم استاسو یو او تاسو هم ورته مخه کړت؟
دا څه دی چې خو البته جهان کې داس نشته چې د جمهور د جهان نه کپیغ وخت کې وکوس او چې دغه وکوس چې مملکت او چې جهان ته توجه ونکو. البته دغه معلومات موږ لرل چې کوم مملکت کې شاهی نظامونه دي، اوس که متوجه شي اروپا کې اکثر مملکت شاهی نظامونه لري د اروپا کې زو ته چې ناشته، مګر فرق په دې کې دی چې دا صلاحیت د چا سره ده؟ صلاحیت د شخص سره ده که د خلکو سره ده؟ د موږ په مملکت کې صلاحیت د شخص سره و، همدغه شی سبب شو چې موږ وغوښتو څوک چې د داوود خان په مشرۍ دغه کودتا ته حاضر شو، چې دغه سیاسي قدرت لکه مخکې چې ما عرض وکړو چې د شخص نه ملت انتقال شي. او داوود خان مزکت په موږ انتخاب کو چې دا یو پیژندل شوی سړی و په منطقه کې په افغانستان کې، دا لاس مزکه په ده باندې کېدای مشري و.
مشره د شخص په لاس کې نظام څنګه و؟ په وخت کې شورا و پارلمان و؟
دا څه دی چې دغه شورا و پارلمان صحیح و، اما خبره په دې کې چې واک د چا و؟ تاسو هم دغه افغانستان یې دغه شاینو د تاسو پوره معلومات لرئ چې و شورا و قزم و درېګونو کوه چې وستلی په یغه وخت کې به دا ټول و، مګر اصلي قدرت چا په لاس؟ قدرت یو سړي په لاس کو چاته دومره والی شو چې د شاه دومره رول نه پکې لرل کې د زوم چې لارې د مملکت یې درا
زومې سردار ولی مرحوم خیې تاسو نو تاسو چې جمهوریت غوښته طبعا سیاسي تغییر هم راوسته، نو دغه سیاسي تغییر لپاره تاسو څه اهداف درلودل؟ مثلا د تاسو د واک په ترڅ کې به ملي واکمنی څه ډول وي، څنګه به تمثيل سي په حکومت کې؟
نو ملي واکمنی خو البته هغه بیا ورسته چې اساسي قانون جوړ شو، ملي واکمنی به هغه په خلکو پورې اړه لري چې خلکو د خوا به مشر انتخاب کړي، هغه اساسي قانون کې چې راغلی و چې دا مشر به کوم صلاحیتونه لري. بیا په بل عبارت په افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې درې ګونو قوا مستقله شوې، البته فراس کې رئیس جمهور وو نو په دا سیاسي قدرت انتقال شاغه ته ملت چې په سیاسي قانون کې راغې او دغه وخت سیاسي قانون اوس موجود دی د موږ هدف هم دغه شه
د افغانستان د لومړني جمهوریت نظام یو مؤسس پاچا ګل وفادار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د ورکوښو عزیزانو د لاټې پروګرام لرو اوس په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې په موکړې څو لاندو خبرونه ده د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتووالی او لیوالتیا لري هغه د خبره پروند خوست په صبرې ولسوالۍ کې یوې غونډې ته وکړه طالبان دا کوي چې د داعش هغه غړي نیولې کوم چې په روسیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان تو غندي وشتلی وو طالب ویاندویانو رسنوی ته ویلي چې دا کسان ورمش په د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغا سیمه کې نیولې دي دوی ویلي چې وجل شوی په دغه عملیاتو کې درې تنه وجل شوی او 15 تنه ژوندۍ نیول شوی دي طالبانو د نیول شوو کسانو د اعتراف ویډیو هم خبره کړي د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن په کابل کې له طالب چارواکو سره د قانونو او پټرولیم پر اړوندو مسایلو خبرې کوي پاکستانی رسنۍ ویلي چې د دوی پلاوی د دوه ورځې لپاره کابل ته تللی خو د ماليزیا د پلاوی د سفر جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوی په اورزګان کې د طالبانو د حکومت یو ځایي مسول ویلي د فتح خان په نوم معشوم د تختونکو له منګولو ژغورلې دی د امنی قمندانۍ ویان اغه ولی قریشی وایي چې د معشوم څو ورځې مخکې تختول شوی و چې پرون په دهراوت کې خوش شو او څلور کسان هم د تختونې په تور ونیول شول او د اوکراین هوایي شرکت یو انټونوف دوله بارون کې الوتکه د یونان کاوالا ښار ته نږدې رالوېدلې ده د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د الوتکې له لوېدو سره هم حالې د 14 غګونه هم اوریدلې دي که ورای چې دا خبرونه په تفصیل ولولې زموږ ویبپاڼه کې مونډلې شي د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com اوس هم راځو اونیس پروګرام ته د ورکوښو عزیزانو د لاټ پروګرام چې زموږ همکار طاهر روخان چمتو کړي
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه روشي هلي د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او دور کو سو عزیزانو د خبرونه قدرمن منوالو ته وړاندې کوم په دې هله چې د اختر ورځ مو په خیر او آرامۍ سره تیر کړی وي او په دې امید چې ټول روغ جوړ یاست د نن ورځې د خبرونه زتاي روشان تاسو ته په شو شیبو کې وړاندې کوم درنو دوستانو په ځینو هفتو کې ستاسو د خوا مشته ډیر زیات پیغامونه د ورو کو سو یا پیداسي و عزیزانو په اکل رسیدي او په ځینې اونۍ کې بیا کم وي مثلا په دغه تیرونه کې مشتاس لخوا ډیر لږ پیغامونه تر لاسه کړل خو موږ بیا په دغه سیالاتو کې کوشش کوو د هغو دوستانو پیغامونه چې موږ ته په تکرار راليږي زموږ څخه دا هیله کوي چې ورته خبرو وکړو نو موږ د نوو پیغامونو پر څنګ دغه پیغامونه ورته په تکرار خبرو چې ګوندي کوم رکسوي عزیز پیدا شي او یا هم د پیدا شوو کسانو کوم دوستان او خپلوان پیدا شي بل خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې د ورکوسو او پیدا شوو عزیزانو په اکړه پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ نه د واتس اپ دلاري نو اوس په هم راسو د تل پشان لومړی به د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د ځینو پیدا شوو کسانو په اکړه معلومات راکوي
سلامونه تاهر روشان درور تا تا وایم بیا چې څو غوري ازادي رادیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټول ته خاص او ځنګړي سلامونه وایم وردیا بلال تنها پیغام پرګدم د ننګرهار نه د غلطه ننګرهار کې می اسلام پلازې کې مون یو ماشوم پیدا کړی د هلی پونم د پلار نوم عمر حای کدا هلی ماشوم نو د هر چا وینو په دغه شمارو د مون سره اړیکاونې خپل کوچنی دي تر لاسه کړی د اړیکو شمارې ورته وایم 0 9 7 8 4 3 یعنی 0 و نه شپاگ 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 ات سالور ات و افغان بیسیم شماره سپر اویا ولس فوارلس سالور سویولس یعنی سپر و سپر یو و یو سالور سالور یو یو اتصالات شماره چې په دې هم واتس اپ شته دی سپر و سویو اتیا دوشپیت دو دیرش تکرار ده شماره سپر و ات یو شپگ دو شپگ دو دری دو پای کی ایم پی این شماره و ایم پی حقسونم پا داغ شماره ور لیدل که گیز نو ایم پی این شماره ده سپر و سواتا یا نخصا و دری نخصا و سالور یعنی سپر و ات نه سپر دری نه سپر سالور نو تاهر روشان رو که داغ ماشوم ده هر که وی نو که داغ شمارو دی علی که و نیسی او خپل کچنه دی ترلاس اکلی ازاده را دی جوانده وی چی داغ خپراوانا بلا را چی او همکاران دی ستایل آور دی
السلام علیکم طاهر شان سے ویل خبر استے قربان ز باور خستے مد پرختول وطن خو اسولت نہ زمگی کلیوال یو حلق پیدا کڑے دے سن ولان میگی دا لغمان ولت کے سو پیجن پو دا موبائل اڑک تو نہیں سے دا موبائل شمارو ماری جرت یارو مار شان سے افغان شمارا دا سی پر ہوا سی پر ہوا شپاک سالوی شپاگا یا سینزا یا او ایم کی ان شمارا دا سپر اوس او شپیت شپږ څلوېښت شپږاویا شپږاویا یعنې سپر و شپږ و څلور شپږ و شپږ و شپږ او افغان شمره هم همدغه ډول چې سپر و سپر و څلور شپږ و شپږ و پنځه ام ټي ان شمره یو ځل بیا هم یادوم سپر اوس او شپیت شپږ څلوېښت شپږاویا شپږاویا یعنې سپر و شپږ و سالور شپاگ وشپاگ وشپاگ تهیر شان که دغه پیغام بار بار خور کرد که ده نولاخت وان پیدا شد سخه وقت و مخ مخه
سلامونه روشن سه محترم تا تاو هغه خواگه چو غوگ بی ازاده رادیو تا طول خواگو تیو خاص سلام هم ده وقت بخیر گدنوال در سرا حسیب الله خاموشیم دا نینگرهار ولیت تا و بیا دا کامی ولسوالی سخیم روشن سه محترم دل تا ما ملگری یو کچنه ما شوم پیدا کرده ده داغا کچنه ما شوم نوید نومی گی دا پلار نوم جاوید یاده وی او دا یادوانی ورد داغا کچنه ما شوم سپین کالی دی پخپوی سپلی نشته دی او چپ لاسی سات هم دی نو دغه کوچنی ماشوم که ده هر چوی ده مهربانی لمخی دی موگ ترا دی تیلیپونی شمیرو اڑی کونی سی پیل که زه اتصالات شمیره یادم هم پی واتساب شته دی نو مشکل نشته که اکسونی ده چپ کاروی اکسونی هم ورلیگم زه اتصالات شمیره وایم سپر اتاویا نوی و نوی پینزه سوا و دو دیرش شمیره یوی و در توائیم سفر و ات نه سفر نه و پینزه دری دو بلا عریبا یا امتین شمیره در توائیم سفر و سوا و شپک شپیت لس او یا پینزه دیرش شمیره یو یو در تیادوم سفر و شپگ شپگ یو سفر و سفر بری پینزه پای که اتصالات شمیره یاد واتساپ شمیره در تیادوم سفر اتاو یا نوی و نوی پینزه سوا و دو دیرش روشن سه محترم زمان داغ پیغام پا بار بار نشرکا دکه چې دغه کوچنی ماشوم ډیر ژاړي او خپل کور یادیږي نو روشن سه محترم له تا څخه او بیا د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه
تر بیا خو وختونه خې چی بی د الله په امان.
سلامونه، وخت مو په خیر. زه تاسو خوستایم له ګلابونو خایسته خوسته خایما. دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې د شپږو او اوو کلونو ترمنځ عمر لري، تور کالی پر تندې، میوند نومېږي. دی وایي چې زه د پکتیا ولایت یم. نو که هر څوک په اړه معلومات لري او یا د دوی وي یا یې پیژني، نو موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ وکړي. امتحان شماره د 0 2 5 0 8 1 0 د شمارې تکرار 0 2 5 0 8 1 0 روشان شماره د 0 2 9 8 1 8 1 د شمارې تکرار 0 2 9 8 1 8 1 شماره زل بیا وایم. ام ټی ان شماره 0 2 2 5 0 1 8 1 8 روشان شماره 0 2 9 1 8 1 8 1 8 او که څوک غواړي چې دغه ماشوم وګوري نو د واتس اپ شماره ورته وایم 0 2 9 1 8 1 8 1 8 تر بیا خو وختونه تسل خوستای. بای بای.
سلامونه روشن سه محترم، تا ته هغه خواږه چې وګ دی آزادۍ رادیو ته کې به ټول خواږه ته خاص سلام کوم. همدا وخت مو په خیر. زه در سره ګډونوال شم مقدس حیرانې مو د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه يم. دلته زمنګ یو ملګری یو ماشوم پیدا کړي. دا ماشوم یادونه کوي زما نوم جلال د پلار نوم میرویس. تری جامې پر تن دی، توري سپلی په پخو دی، په دې چپ لاس کې نشنو مریو زنجیر دی. دا هلک تقریبا شاوخوا وکاله عمر لري. نو کدا ماشوم د هر چا وی زور تخپل د ټلیفون شمارې وایم. مهرباني دی وکړي په دې شمارو دی زنګ وهي، خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. روشن صاحب محترم، شمارې ورته وایم. اولنۍ شماره 0 8 15 15 55 یعنی 0 2 3 3 3 5 5 5 بل روشن شماره د 0 9 0 2 3 8 4 5 یعنی 0 9 0 4 2 8 4 5 اتصالات شماره زل بیا و ام 0 8 5 3 5 5 5 روشن صاحب، زما دا پیغام بار بار نشر کی، تاسو ته خو وختونه. الله پامن.
ګرانو دوستانو، دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په وګو کې د جنو پیدا شوی کسانو په باب معلومات راکوه. ستاسو څخه ډیر مننه. اوس به هم راسو د خپل هوغ اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې په خپل ورکو سویو دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي.
سلام علیکم، زه د لوګر د ولایت تخروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د یارګل کلا د کلي چې یو دوست مې د دې کړه راغلی یم. د دې یو ورور ده، نادرکه سوی ده، چې حکم خان زوی ده، نجیب الله نومیږي. او دا 15 کاله کېږي چې بیا خوست ولایت کې چا لیدلی و، خو بیا بیا یم درک نشته. نو که چاته معلومات یې ډېره مهرباني په دې شماره ما سره تماس ونیسي. اریبا شماره 0 5 1 1 0 1 1 3 او افغان بیسین شماره 0 5 0 5 0 1 5 بیا تکرارو 0 5 0 9 5 0 5 0 او دا د ما د دوه شماره ده 0 5 0 5 0 5 3 1
شپاگ پینزه که هر چه معلوماتی دیر مهربانی دوغ شماره ما سره تماس ونیسی. سلام علیکم. ازادی رادیو نه دیر مننه. سلام علیکم.
سلامونه نه کې سیل د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته هیله ده چې ښه به وي او ژوند به په خیر تېرېږي. سمیع الله حکتار بیا لغمان کرغلې ولسوالۍ ته هم اړیکه نیولې دا چې زمونږ یو ملګری کامران ولدې بلال درې میاشتې مخکې د کرغیو چارباغ کلي ته هم درکه شوې کار چا ته په اړه معلومات یې زه دوه غبرګې شمېرې وایم په اندغه راسره اړیکه ونیسئ. د سالار شمېره د صفر اته اویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې او روشن شمېره د صفر نهه اویا اویا دوه پنځوس دوه سوه اته نوي شمېرې یو ځل بیا وایم صفر اته اویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې او روشن شمېره د صفر نهه اویا اویا دوه پنځوس او دوه سوه اته نوي او واټساپ شمېرې هم درته وایم صفر اته اویا پورا څلوېښت شپږ اویا اووه سوه درې پنځوس بیا ښه وخت هیله ده چې زما پیغام بار بار نشر کړي. ښه وخت الله مل شو.
السلام علیکم روشن صاحب. ستاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر. تیر شوی اختر مو هم مبارک شه. لیکې تر اغلم عطا محمد نور نورانیم کابل ولایت د سوز ولسوالۍ څخه. مونږ یو ماشوم نه درک شوی چې د زرداد په نامه دی، د عرفان زوی دی. د مورکشوي جامې سپینې جامې پر تن دي، سپینې خولۍ ده، تورې وسکټ دی. هر چا ته پته وي زه شمېرې ورته اعلانوم، په دغو شمېرو دې بیا مونږ سره اړیکه ټینګه کړي. لومړی کې ورته ایم ټین شمېره وایم صفر اووه اووه درې یو اته شپږ نهه دوه اخري اووه. بله ایم ټین شمېره هم ده صفر اووه اووه نه درې صفر اته پنځه څلور اخري اووه. ایم ټین شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه اویا نهه سوه دېرش پنځه اتیا اووه څلوېښت. بل ایم ټین شمېره ده چې صفر اووه اویا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اووه ویشت. که هر چا ته پته وي مونږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. تر بیا د خدای په امان، ښه وختونه. بای بای.
سلامونه ونې کلي روشان صاحب تاسو او ټول چې د ازادۍ راډیو لارې د ورکو سو ایزان برنامه او ټول اوریدونکو ته ځانګړي سلام کوم. ویله د اختر شپې ورته خیر وینې رسوي او د نیکمرغه لوی اختر د جزې مبارکي ورته وایم. زه جام پر دې د دې منې ولاته د پیغام پر دې محمود یو ګران دوست چې هغه محمد نمیږي د پرایي ورور دی او داسې لوی دی نه هر مسلمان ورته کې خپل معلومات یې مې دی خپل د دې ماته په دې اړه کوي چې شمیره ورته وایم. ریسیل شمیره ده صفر درجې شل بتر دوست
ګران ورور جان فریادی. که څه هم تاسو په دغه پیغام کې خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی و، خو تاسو د پیغام دغه ورستۍ برخه سمه نه اوریدل کیږي او شمیره مو هم بشپړه نه ده ثبت شوې او تاسو د ټلیفون شمیره موږ ته په کمپیوټر کې هم نه معلومیږي. نو تاسو لطفاً خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره هم په واضح او بشپړه توګه ولولئ. موږ به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم درته خبر کړو.
السلام علیکم. زه غلام حسن خان کوچای د لوګر ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما او د ورکو عزیزانو ته ډیر سلامونه وایم او پس له سلام نه موږ یو عزیز د رمضان په نامو او پلاری سارګون میږي چې کام کوچان دي کوچانو کې سلمان خیل دي د لوګر ولایت د خروار او د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نه درک شوی د لکور نه نو د دوه درې ورځې کېږي چې دا کس نه درک ده. له تاسو نه ډیر هیله لرو چې هر څوک د دې علاقې په عقل معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ نو په دې شماره باندې د زنګ ووایي صفر دوه واړې وو نه یو شپږ څلور شپږ او بله شماره ده صفر دوه واړې وو او صفر شپږ څلور وو دوه او اخري کې دوه وي. نو د مهرباني له مخې د هر چا د معلومات کېږي د دې شمارو باندې د زنګ ووایي او دا غلک رمضان میږي د سرګل زوی دا په کمپو سلمان خیل دا کوچان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم
عبدالحنان مومنی ملح کندهار ولایت سلامونه درار سمخ کتر جان او طول قدرمون اوریدم کتر از ما یو دوست دکتی در رحیم الله پنم باندی نو که دیز ما آواز اوری لطفا نیز ما سر حدی که پا هم دا غشمه روین سی در روشن ده سپر و نه نه سپر نه آته سلور و آته دشمری تکرار دی سپر و نخ نیوی سپر آته نیوی سلور سوا آته آویا آویا هم بلش میره چه داب قاندی سیم ده سپر و سپر سپر دره شپاش پینزه دره و و سپر پرا و سوا شپوشجش در پینزوس و اویا او داغه داب قاندی سیمش میره یه زلبه او توایه ما سپر پرا و سوا شپوشجش در پینزوس و اویا تخطای کم
بله السلام علیکم زه لالا لیونه په هلمند ولایت سنگین دول سواری استاس پر پاړی کچی ما زمږ یو کلیوال ورک دی د بویدلا په نام دی نو تقریبا دا یو نیم کال کیږي چې و سورک دی نو پاکستان ته به ولی یو د تداوی د پاره نو حالت دی یو ځای مل مانو نو بیا ملګری دی دا مریض دی چې ښکته نو مریض دی ټول دی نو کچری چاته په دې اړه معلومات زمږ سره په تاسو شماره تماس ونیسی سپر اتاویا ناویا پینزوس اتا سو درو دیش
سلام علیکم بلازاری طول کارکون کو او ریدن که سلامون و مایو دا کار زیدی دا وقت کار لکیزی اتم کارلی شروع دی چی دا ادارا کسای چوکای امریکا پا کللی دی چوکای چیر کللی دی نو معلومات یا نکیر سچی اولان نیزی دا زین نیو عمران دی د جنم یو مصطفی دی یو عمران دی دا که څه معلومات وکړي په دغه شمیرې باندې کوونې سي 0 و 0 و 0 و د اتا یو 2 15 نه اتا شمیرې زل دی 0 و د و د اتا یو 2 15 نه اتا کله کومه د کونار دی د کونار دی صافي دی کوم
سلامونه ګلونه احترامات روشن سه محترم تاسو کوم چې سو وخت د ازادي رادیو ته ټولو ته ځانګړې سلام کوم امدا وختم په خیر زه د ټلیفون لیکې ترانم خالد ارمانم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زه تاسو سره یو پیغام شریکوم چې زما د ترزوي چې د دالک نوم کامران د پلار نوم رضوان د کابل ولایت کې نادرکه شوه دی که هر چاته معلومات وي نو دا همدردی د مخې موږ سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګه کړئ 0 98 95 315.
سلامونه احترامات او د ورښوی عزیزانو د پرونی ټولو همکاران سره څنګه محترم تاسو ته شاکر زدران د سره د ټلیفون څخه خلې پکتیکانه زما یو د کاکا زوی تاج محمد په نامه باندې دی 14 کاله شاوخوا عمر لري د تیر شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته په لاره ورک شوی دی که هر څه تم په اړه معلومات وي نو د سنی او جدول مخې د زما سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسي د ټلیفون شماره ده 0 6 4 2 3 2 3 6 5. شمیره یو ځل بیا وایم 0 6 4 5 درویش درویش پنځش پتو او بلش میرا د واتس اپ پیپر وو وو چلور وو شپږ اتو پنځو دوا نه یعنی سپر واویا وو چلوی اتش پتو پنځه سو نوی څنګه شمیرې زما سره اړیکه ونیسي او رشن شماره ده 0 9 98 2 4 دواویا یعنی سپر وو نه سپر نه اتو چلو دوا وو دوا تاسو مننه
سلامونه روشن صاحب محترم ته او بیا د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته خاص سلام وایم او وخت مو په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ورسوالۍ نه تاسو سره په ورکوشو او عزیزانو کې پیغام پریږدم. دا چې زما د خاله زوی د پلار نوم یې سید محمد دی، نو هلمند کې نادره کشوی دی. د دغه شخص په اړه که هر چاته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسه: 0 3 4 4 9 9
سلامونه روحان صاحب محترم، تاسو ته کوم او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو ته دغه وخت نو په خیر. زه خیال زلګی د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم. زما یو ګران ملګری چې تر څنګ مې هم ولاړ دی، هغه یادونه کوي چې زما یو راره چې نوم یې محمد ولد جاوید دی، چې عمر یې 9 کاله، فیروزي جامې پرتن دي او تور ګلګوتی ویښتان لري. د درې ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یعنی خیوي ولسوالۍ څخه نادرکه شوی. که څوک یې په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې شمارو اړیکه ونیسي. زه خپلې شمارې هم وایم او بیا د ګران ملګري شمارې مې هم وایم. زما شمارې دي 0 5 53 83. تکرار یې وایم: 0 3 0 5 0 3 3 8 52. روشن شماره هم وایم: 0 9 8 43 35. یعنی 0 9 0 0 4 8 50. د ملګری ایم ټی این شماره مې ده: 0 9 8 43 9 10. یعنی 0 5 4 9 2 0 3 8. پای کی تالات شماره یو زل بیا وایم: 0 3 0 5 0 3 8. هله دغه پیغام بار بار نشر چې ترڅو دغه خپل ماشوم مونږ ته په لاس راشي.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې په خبرونه کې تر دې زیاتو پیغامونو ته د خبرېدو وخت نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته شبه او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي: 0042 02 21 21 21 15.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا وای تیم سهار شړلی ماشام یا راځم لکای تیم سهار شړلی ماشام یا یا راځم دایم خان نست چې پر دې بازار وکا یا راځم کتی پس بنا فولګی مور پر سبا ته